د سهار اته بجې شوې. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده، خو لنډه خبري برخه هم لرو او په پیل کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لاس غړي وژلې دي. د خوست امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل پیښه د تیریزیو او علیشیر ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي مامورین رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي چارواکو هڅې پیل کړي چې د پیښې عاملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. فرانس پرس خبري اژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو له بنده د دو امریکایي وګړو په خوشي کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی چې ښاغلی روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د مخکینۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي راین کوربت او ویلیام مکنټی د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپل ویبپاڼه په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور هم په 9 درو وهل شوی دی. په روزګان او پکتیکا کې د درو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوي چې په کندوز کې تورن کس ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقصې بولي. د سوریه نویو مشرانو ویلي چې د روسیې له پلاوي سره د انتقالي عدالت په اړه خبرې کړې دي. د بشر اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د روسیې لومړنی پلاوی پرون دمشق ته ورسید. د سوریه نوی حکومت نن په یو بیان کې ویل چې نوې اداره ټینګار کوي د اړیکو له بیا ټینګېدو سره باید پخوانۍ تېروتنې اصلاح شي. د سوریه د وګړو ارادې ته درناوی وشي او د هغو ګټې په پام کې ونیول شي. بیان زیاتوي چې له روسي پلاوي سره د اسد د رژیم لخوا د جګړې قربانیانو ته د عدالت د یقیني کولو په اړه خبرې وشوې. د روسي پلاوي پرون داسې مهال دمشق ته ورسید چې روسیا هڅه کوي په سوریه کې د خپلو دو پوځي اډو له پلوه ډاډ ترلاسه کړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه نظریې رد کړي دي چې ګنې د اسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته مسکو چې د هغه نږدې متحد و په منځني ختیځ کې ستراتیژیکه ماته خوړلې. ریا نوویستی آژانس خبر ورکوي چې د روسیې په پلاوي کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. او د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبري آژانس د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې دا مرګ ژوبله د کوم میله په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مرګ ژوبله پیښیږي او له دې مخکې د کوم میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوې دي. کوم میله چې شپږ اونۍ دوام کوي د هندوانو په مذهبي کلیز کې له خورا مهمو مراسمو څخه شمیرل کیږي. د دې مراسمو په دوام به نن شاوخوا 500,000 کسان په ګنګ او جمنا سیندونو کې د سپیشل غسل مراسم پر ځای کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم د دې برخې لومړی راپور. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلکې نیوکې کړې دي او د حکومت د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو د نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې کړی او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوي، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړ لخوا دا ډول څرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نتونید بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است.
دغه دینی عالم طالبان تورنوي چې واکه په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه چه ریاست باشه،
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړی. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګمارئ، دا خپله تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، دغه نیوکه پرون سې شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې وه. دغه دینی عالم ادعا وکړه چې دا مهال د طالبانو د کابینې 12 وزیران د کندهار دي او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر یې ملا هبت الله اخندزاده او د هغې ټیم دی کندهار کې میشت دي. اخونزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یوه جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحي ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکې وکړې او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر سه نن پوستکی خرڅېږي، مخ ته واچوه، یو ورځ راسه په اډه کې کېنه، یو ټیکسي کې چې څوک دې ونه پېژني. پکتیا ته داسې یو ورځ مزل وکه، د سوارلۍ وله راوغږوه، دا ملت څه وایي. یو ورځ په شیشه دودو کې مخ ته پوستکی واچوه، د کابل هغه طرف ته چې هرات ته شیشه دودو ځي، په هغه کې موټر کې کېنه، خلک راوغږوه چې دا خلک څه وایي. دا خلک داسې حالت ته مه راوله، د خلکو باندې حکمرانۍ داسې حالت باندې مه کوه چې د ملت ناراض اوسېږي.
هڅه مو وکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي او ویلي دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریځ سره موافق نه دي او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبي انډول شته، خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د بشری حقوقو مرکز وای په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه زیات شوي، چې په وینا یې د ځوانانو د ذهنیتونو د بدلولو له کبله به خطرناکې پایلې ولري. د مرکز په خپل یو څیړنیز راپور کې ویلي د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو رسمي شمیرو پرتله د جوړو شویو دغو مدرسو او مرکزونو شمیر څو چنده زیات دی، چې د ښوونځیو د مضمونونو په ګډون د دوی پټکو د ځینې د سخت دریزی مزامین هم پکې تدریس کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په نوم یو بنسټ وایي طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بشمیره دینی مدرسې، جهادي او دراپور په ټکو د طالبانو د ایدیالوژي د خبرېدو مرکزونه جوړ کړي دي. دغه مرکز د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د زده کړو د حقوقو په نوم په خبر کړي چړنیز راپور کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ اندېښنه ښودلی چې د طالبانو د ایدیالوژي دغه مرکزونه له افغان ځوانانو اصلي زده کړې اخیستي چې په ټکو یې په راتلونکي کې به خطرناکې پایلې ولري. دغه چړنیز څلور دیرس مخیز راپور د جنوري په 15مه لیکل شوی او پرون د شنبه دغه مرکز په خپل ایکس پان خبر کړای دی. دغه راپور کې دا سوي چې طالبانو په خوانځیو او دینی مدرسو کې له تعلیمي نصاب ځینی مزامین لری کړي او پر ځای د سخت دریځي مزامین اضافه کړي دي. هغه څه چې د ځینو دینی مدرسو مسولین او زده کوونکي هم ازادي راډیو سره خبرو کې تاییدوي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې له تیرو شپږنیمو کلونو راهیسې د یوې دینی مدرسې استاد او د یو سیمیز خوندی امیر دی د موضوع د حساسیت لامله د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
څنګه مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات راغلي ولې نه دی راغلي؟ د جمهوریت سقوط نو وروسته دغه مزامین چې دي دوه ختم کړه، چې هغه نه فرهنګ مدني معلوماتو په نامه کتاب بلستل کېده دا ختم شوی دی، زراعت او اقتصاد دی بار کې او څښتګونو دی ختم کړی دي. مدرسو شمیر موږ په سپینخر ورساره کې شل بابا مکتبونه لرو، مګر وسره شل بابا مدرسې لرو، یو مدرسه رسمي لره له جمهوریت وخت کې، مګر وس شل بابا مکتبونه لرو او شل بابا مدرسې لرو. مضمون نیمې اضافه شوی دی او چاغي کې د جهاد مقالق یا څه مسائل شته دی، یو کتاب نیمې اضافه شوی دی او هم د مسائل چې لرکی یما په هوی دی، یما په هوی دی د اسلام او د جهاد باره کې دغه پنامه کتاب شته دی اضافه شوی دی.
په کابل کې د یوې مدرسې د کوونکو چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې لامل په راپور کې نوم خپور سي او له تیرو کلونو راهیسې په دې مدرسه کې زده کړې کوي. ازادي راډیو ته وویل
ما د پخوا د هغه کې نظام وخت کې ان جمهوریت وخت کې ما مدرسه ویلې تقریبا وکړه مدرسه ویلې او اوس هم چریان د درسو کې ما اوس هم مدرسه وایم. کو د مخکنی جمهوریت نظام وخت کې ما مدرسه ویلې تر اوس په پرتله باندې درسونه ملک غسوي دي پیښه دسوي دي او تغییر کړای دا ځکه په ډیرو مدرسو کې د مخ پرتله باندې مزامینو درس نه اوس دي څنګه چې مخ کې نه و خو اوس ته چې
د دوی د ادا پر بنسټ جهادي مرکزونه له عادي دینی مدرسو توپیر لري او په جهادي مرکزونو کې اکثرا د دوی په خبره د افراطي موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو د ایديالوژي موارد تدریسيږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دغو اداو او د افغانستان د بشري حقوقو مرکز د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه د مشمیرو په پرتله څو چنده زیات دي. دغه مرکز مونډنې خي چې طالبانو د هیواد په هر ولایت کې یو لوی جهادي مرکز جوړ کړی چې د راپور په ټکو د کابو 2000 کسانو لپاره د لیلیه ترڅنګ ګڼې نورې اسانتیاوي هم لري. راپور زیاتوي په تیرو دریو کلونو کې یوازې په کندوز ولایت کې څلور لوی جهادي مرکزونه او په ټولیزه توګه 800 دینی مدرسې جوړې شوی چې یوازې سلې په خان آباد ولسوالۍ کې دي. خو راپور وایي چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې په دې ولسوالۍ کې درې سبت شوي دینی مدرسې وی. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې په ټول افغانستان کې دوی سره له 1000 زیاتې دینی مدرسې ثبت دي. او ویان دی منصور احمد حمزه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په تیر یو کال کې دوی د نږدې 0 دینی مدرسو او خوانځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په خوانځیو کې لښپګم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د انجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولای چې ډیری د غونجونو اوس په دینی مدرسو کې زده کړو ته مخه کړی ده. دغه شان له دې وړاندې هم د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساينسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضمونونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا یادونه ده چې تیر کال د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو هغه پالیسۍ چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای سي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه چې دا به نه یوازې افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې د بې برخې کولو له خطر سره مخامخ کړي، بلکې کېدای سي د بیکاری او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایدیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او همدارنګه د سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي.
شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اسلام آباد پولیسو پرون هغه مهال یو شمیر خبریالان وډبول چې د سایبري یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض راوتلی وو. د دې لانجمن قانون پر وړاندې په اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو اعتراضونه وکړل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی ښارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبریالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چاو کې یو شمېر هغه معترض خبریالان په کوټه کې ووهل چې د پریس کلب له مخې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبریالانو د پیکا په نوم د سایبري جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول، او دغه قانون یې د بیان د ازادۍ خلاف باله. د پاکستان یو خبریال فخر یوسفزی په دې اړه تیر ماښام د آزاد اروپا آزادی رادیو مشال څنګه ته وویل،
زما په خیال باندې کې حکومت خپل عرصه باندې نظر ثانی وکړي نو هغه به ډېره زیاته ښي. زموږ چې څونه منسٹران دي هغه سو یو منسٹر یو خبره کوي، بله بله خبره کوي، هغه ټیک کوي. نو زما په خیال چې به زیاته ضروري قانون خلاف صحافیان، موږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو، خو موږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي، د هغې آواز دباولو کوشش کیږي. دا قانون د دې لپاره دی ځکه ورته موږ تور قانون وایو.
د پاکستان سنا جرګې پرون سه شنبه د سایبري جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د څارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي. ولسي جرګې تیر اونۍ دغه قانون تایید کړی وو او ټاکل شوی د سنا له تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون له مخې چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د سایبري جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوې لایحه به د بیان ازادي محدوده کړي. دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلي رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه د یو خوونکي په اس دا پیغام ترته پرېږدم. سی په 1400 کال کې سی کله جمهوریت لبای نو لاړ دی، موږ د څلورو میاشتو ماشات پاتې سو امل سور ګوزا سرطان. نو بیا سخ کالم لیک دا ایله ورته پیدا سو، ویل سوي وو سی مقصد موږ د ماشونه درکوو، تاسې استکاکونه راوړئ. بیا سم کله استکاکونه ورولو یاره یقین وکه څلور پنځه وارې وزارت مالیه یا وزارت معارف ته به تللي یې، بیرته رالو. بیا یې ویل طرزالعمل بدل سوی ده، بیرته یې سم را جوړ کړئ، د حاضري ضوابط هم بیرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس هم بیا ورولی دي اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه را کړ سوي نه دي. مجبوریت هم ډېر ورته لرو، لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول، چېرته دا تر لوړپړیو چارواکو ورساوو، ډېره لو همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. هم یې وړاندیزونه ګران دي، هم یې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلی جوړوي، په دې کې خو بیخي دوه جنګله په ورځ کې سړی نسي والی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پوښتنه کوله چې مثلا یو څو ورځې مخکې طالبانو 50 میلیونه ډالر لیلام کړل، افغانۍ بیرته سمه شوله، نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابېږي، بیا دې ډالر لیلاموي؟ نو دا دی به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي؟ ډالر چې خلاص بیا نو څه چم کوي؟ دا خو افغانۍ خراب شوی، ټول افغانانو طبیعت ورسره خراب شوی، دا به څنګه سي؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم. د خبرونه احمد شبر چمتو کړي. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. پا افغانستان که چرنگ ده ناولونو تاو ده شوی بازارونه پسی غریده ای او پرخیده شی. علم گل سهر وای
لکه تنگه چی مشایری لرو کلا کلا ناول وستنی یا ناول بارکی ده بحثونو غنده ولرو کرکتنی غنده ولرو.
در جرمنی پشتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 لغاتونه زیات شوي. د دې اثر له مؤلف ډاکټر اکرم ملک جی سره شخېدلی.
پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ او دا دوهم چاپ لپاره 10 کاله مې کار کړی دی.
د ویل ډورانت د یو ژباړل شوي کتاب له محتوا مو خبرو.
د حکمت او فلسفې ودانۍ کتاب کوزه پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب را ژباړلی دی.
شعر لرو.
توره ز پرنو ستورو مینا ز نور ستالا لیتا نګورم آغای.
د فیصل ځلان یو کیسه هم در سره شریکو.
موټر می د سړک پر څنډه د لوی ونی سیوري ته درولې. خپل چوکۍ می خښاته کړې د ډډه می راګولې. د موټر خې می خښاته کړې.
د خبرونه په پیل کې د ناولونو پاړه. په افغانستان کې د ناول لوستونکو زیات شوې دي. د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب وایي چې تر نورو کتابونو نن سبا د ناول پیرودونکي زیات دي.
ناول په خوام ډیر زیات لوستونکي لرل. اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
ورته خبر په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک کوي.
دی ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوی دی. بیا بل خصوص د دې جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري. نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
د ناول لوستونکي په نورو نړۍ کې هم کم نه دي. علت یې شاید دا وي چې لوستونکي غواړي د نورو خلکو د ژوند له تجربو سره آشنا شي. د ناول د کرکټرونو په خوښۍ کې ممکن لوستونکي ځان شریک احساس کړي، په غم کې څه غمجن شي او په هیجان کې احساساتي شي. د ازادي راډیو مجلې په هغه راپور کې چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې مو خپور کړ، په هغه کې یو شمېر لوستونکو وویل چې له ناوله زده کړه کوي، نو خوشي شي. له دې ډلې د فرزانې په نوم د پخمان له اوسېدونکو څخه اور.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کېږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو دا قصه راستن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، کنه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصه کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولی شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل دا وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره هم بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د ناول ډراماتیک طرز په خپله هڅوونکی دی. یوازې د حقایقو بیان ممکن لوستونکی ستړی کړي، لکه یوازې په خیال اعتقاد چې لوستونکی له حقیقته لرې کوي. ناول د خیال او حقیقت ګډوله ده. د مینا او جګړه په نوم د ناول لیکوال او شاعر علم ګل سحر ازادي راډیو مجلې ته په دې اړه چې ولې په وروستیو کې د ناول مینوال په افغانستان کې زیات شوي دي وویل.
پخوا موږ په خپله ژبه کې ښه ناولونه نه درلودل، یا حتی نه درلودل، که یو نیم وو، عام نه وو، ډېر تر خلکو پورې نه وو رسېدلي. په وروستیو کلونو کې، په تېرو شلو کلونو کې، دوو لسیزو کې، له نیکه مرغه زموږ افغان لیکوالو په پښتو کې ښایسته ناولونه ولیکل، د ناولونو ژباړې وشوې، تر ډېره دا خلکو ته ورسېدل. تر خپله وسه زیاتره ولایتونو کې نشراتي موسسې، فرهنګي ټولنې، دغو تر خلکو پورې ناولونه ورسول. او فرهنګي ټولنې ادبي بهیرونه چې زیاترو ولایتونو ولسوالیو کې دي، دوی د فرهنګیانو ترمنځ، د مطالعې د مینهوالو ترمنځ یې ډېر نقش درلود چې د ناول او مجموع کې د مطالعې فرهنګ عام کې. د افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ هم په دې کې نقش لري. خلک خبریږي، کله چې یو ناول چاپ شي خلک خبریږي، خلکو ته رسیږي، بیا یې کوشش کوي چې په لاس یې راوړي. رادیوګانې، تلویزیونونه ادبي خپرونې لري، خلک د هغوی له لارې یا خبریږي یا یې یوه برخه او محتوا نه خبریږي، نو کوشش کوي چې ناولونه لاسته راوړي، مطالعه یې کړي. موږ ډېر داسې ناولونه، مثالونه شته چې یو ناول چاپ شوی دی او په ډېرو کمو یوه هفته کې، دوه هفتو کې خلاص شوي دي او بیا نور چاپ شوي دي.
یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ناولونه خلک د ورسنیو ستونزو له فشارونو یوې بلې دنیاګۍ ته ذهنن ورولي، چې دا د هوسایي سبب کیږي. ځینې ناولونه لوستونکي له یو کلتور او یو تاریخ سره آشنا کوي. د ځینو ناولونو له لوستو وروسته د لوستونکي تخیل پیاوړی کیږي، او ښه ناولونه لوستونکي ته د ژوند په بېلابېلو برخو کې د فکر کولو فرصت برابروي. دې ته یې هڅوي چې ژوند ته بیا فکر وکړي، ځینې منلې نامنلې کړي، او ځینې نامنلیو ته د منلیو په سترګه وګوري. لیکوال او شاعر علم ګل سحر په افغانستان کې د ناولونو د ودې لپاره د ادبي بهیرونو د هڅو پراخېدل ګټور ګڼي.
کار ده چې کوشش وشي زموږ لیکوال هغوی چې په دې برخه کې تجربه لري، که تر نورو برخو ناول ته ډېره توجه وکړي. دا هم ټولنې ته ګټه لري، هم لوستونکي زیاتېږي. زه فکر کوم که موږ د ناول لوستنې، لکه څنګه چې مشاعري لرو، کله کله ناول لوستنې یا د ناول باره کې د بحثونو غونډې ولرو، د کره کتنې غونډې ولرو، او همدا ډول کولای شو د ناولونو په برخه کې سیمینارونه او فیسټیوالونه جوړ کړو، تر څو خلک ورسره عادت شي. همدغه ډول د کره کتنې برخه مهمه ده چې زیاته شي او توجه وشي، ښه ناولونه وپېژندل شي خلکو ته. د ناولونو په برخه کې تیوریکي کار کوي شي. یو شمېر لیکوالو په دې برخه کې شي لیکنې کړې دي چې د مبتدي لیکوالو لپاره یو رهنما ده. نو موږ کولای شو چې په دې برخه کې هم کار وکړو، په ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو کې. د ناول په برخه کې باید لیکلو د معیارونو د زده کړې په برخه کې باید توجه.
ناولونه په ټوله نړۍ کې ډېر اهمیت لري. له 1990 کال راهیسې چې د نوبل د ادبیاتو جایزې ورکول کیږي، شاوخوا 15 لیکوالو د خپلو ناولونو له امله دا جایزې ګټلې دي. د ناول د اهمیت له امله په نړۍ کې د دې ژانر د ودې لپاره هڅې کیږي. تازه یوه د سعودي عربستان د ریاض په لمن کې د درایه په سیمه کې، چې له پلازمینې تقریبا 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده، د ناول فیستیوال دی چې د جنوري له 1 د فبروري تر 8 ادامه پیدا کوي. په دې فیسټیوال کې تر 1.5 ډېر کسان چې د ناول له اصولو او نقد سره آشنا دي ویناوې کوي، او تر 50 ډېر خپرندوی ټولنې په دې فیسټیوال کې خپل چاپ کړي ناولونه ننداري تشتي. د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې د ناول دا فیسټیوال په سیمه کې تر ټولو ستر یو دی، چې په دې کې یو شمېر کیسه لیکوال په بحثونو کې برخه اخلي. د ناولونو لیکوال د خپل ناولونو د لیکلو تجربې له نورو سره شریکوي. کیسې لبستل کیږي، د موسیقي پروګرامونه وړاندې کیږي، د جنو ناولونو کیسې د انیمیشنونو په ډول خپرې شي. کومې کیسې چې په فلمونو بدل شوې دي هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کوي، او د سټیج په سر باندې د جنو ناولونو د کیسو نندارې هم له لیدونکو سره شریکې شي. د دې تر څنګ د ناول لوستلو لپاره بیل آرام ځایونه په پام کې دي. د لیکوالو له لوري نورو خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوې دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 25,000 کلمات ځای شوې، او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملکزی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالۍ کړی وو، او د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د میربچه خان د مډال وړ ګڼلی وو، خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملکزی ته دا مډال نه دی سپارل شوی. د جرمنی پښتو قاموس لومړی چاپ 1016 مخه دی، او دوهم یې په 1412 صفو کې خپور شوی دی. څه شی ډاکټر ملکزی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
شبیر صاحب، په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ډکشنری د 2009 کال ډکشنری وه، د هغه رئیس ډېر نوې لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایه، پودکاست وایه، یا دا چې اپلوډ او داسې نور نور لغات نوی جوړ شوي دي په جرمنی ژبه کې. نو لازم و چې دا ډکشنری باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخ شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بله ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سره دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې دپاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سره په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. نو تاسې لغت اول پکې تشریح شي او بیا کله کله سره بیا مغه اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګ کې لیکي. نو دا یې لارې د مکار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو آزادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې د ځینو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندي شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوي کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوي جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیسي چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لک ډاون لغت راغلې ده. نو دا خو واضح دي چې تر اوسه پورې نه و. نو مجبور دغسې لغات سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجینل لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړي دي؟ یعنې انتخاب مو په څه بنسټ؟
نو انتخاب په دې دی چې زما خپل یو 50 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلې دي خو پخواني قاموس کې دا نه وو. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هر ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولی تر سیاسي مقالې لولم. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ ګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلي وو چې دغه لغات زما د کوچنۍ کې نه ذکر شوي، نو دا لغات چې هر ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نه، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډېر همدا اوس چې دا دوم چاپ شو، نو زه درېیم چاپ باندې هم همدا اوس لګیا یم. زه په ځای همدا نن چې وګورې ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا درېیم چاپ کې به نور بیا زیاتېږي پکې.
ډاکټر صاحب، دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی؟
نه، دا دوم چاپ چې دی آنلاین نه دی خپور شوی، ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعې سره دي. هغوی اجازه نه کوي، ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې که دا آنلاین شي نو هغه مطبعه بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي.
د لومړي چاپ په برخه کې مو دا هڅه وکړله او بریالی هم و چې د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی. د دوم چاپ په برخه کې مو دا فکر کړی؟
نو دا دوم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خو د نګرار پانتون لخوا دا چاپ شوی ده. البته مالی لګښتې د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بند کې ده هغوی دا چاپ په غاړه اخیستی دی. نو دا دوم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټولو پوهنتونو ته دا کتاب ورسېده، او د پښتونخوا د پېښور د باچا خان پوهنتون دې ته هم ورسېده، او اوس اړیکې نیول شوي دي چې د پښتونخوا نورو پوهنتونو ته لکه د عبدالغوالي خان پوهنتون چې په مردان کې دی، د بنو پوهنتون او سوات پوهنتون دې ته هم ورسولی شي.
ډاکټر صاحب، که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم، په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي، او په دوم څومره؟
نو چې بل څه تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه طب کې کار کړی، زه هر ورځ وزګار نه وم، بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی دی. نو داسې به وایم چې ما چې د پیل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې شل کاله کار وکړ، او دا دوم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی.
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب، څرنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک؟
نو لومړی فکر خو په کې و چې افغانستان کې وم، هغه وختو کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله، مالته لوستله. نو ما ډېرې سختې ستونزې لیدلې، ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه، نه جرمني په پښتو، نه جرمني په دري، هېڅ ژبه باندې نه وه. یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه، چې هغه هم د غلطیو نه سخته ډېره. بل دا چې د ایراني و د افغانستان پاچې ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی. نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه. نو د هغه وخت ما خپله کلوکچه هر وخت چې زه په جرمنی ژبه باندې پوه شم او توان مې درلود یو قاموس لیکم، نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول، د الفبا په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کاوه؟
نه، هغه وختونه هم سم د ډکشنري په ډول باندې، ځکه داسې وایم زه په افغانستان کې لازه په اووم ټولګي کوم، چې هغه وخت ما په ډکشنري لیکل باندې په افغانستان کې حتی پایل وکړ. نو زما خپله د ډکشنري لیکلو آغاز افغانستان کې په زما په 13 کلنۍ کې وشو. زما خپله پلار په ډېر ښه انګلیسي باندې پیدا، هغه خپله حتی انګلیسي په پښتو یو ډکشنري شروع کړی و، تر ډېره حده پورې مخکې رسولې وه. نو ما د پلار کتاب نه مې کاپي کوله چې ډکشنري څنګه لیکل کېږي، نو د الفتورو په اساس باندې ما هغه وخت کې حتی پیل کړی و.
یعنی لومړی الف بشپړ کو، بیا بې ته لاړی؟
او داسې نه 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 بشپړ نه، بلکې ما چې یو لغت به مې زده کاوه چې هغه په ا باندې وو، الف باندې وو، هغه به مې ځای په ځای ولیکه. دومه پاڼه کې مې بیا چې بی لغت به مې زده کړه، هغه ما په دومه بی کې لیکه. نو هر لغت مې زده کاوه ځای په ځای مې لیکه. ما سره وختو کې هم نیت و چې یو وخت مې یو وخت به زه وتوانېږم چې ډکشنري ولیکم. نو همدا اوس یو وخت همدا اوس نه شروع کړه، هر لغت چې نوی زده کوي ما هغه په سلسله باندې ولیکه.
د دومره ډیرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله، بیا د رغوندولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستونکو سره مخامخ نشوي؟
ستونزې خو ډېرې بېحده ډېرې وي. کله چې زما خپل کار خلاص شو، کتاب چاپ ته تیار شو، دا هغه وختو چې په ټولې اروپا کې کمپیوټر نه نو، او یوازینۍ ستونزه یوازینۍ لاره دا وه چې سړی د ټایپ له لارې ته ولیکي. نو حتی په جرمني کې ټایپ هم موجود نه و، نو یوازینۍ ټایپ چې پیدا کېده هغه ایراني و. نو هغه کې دومره سخته ستونزه وه که سړي لیکل چې څنګه یې، نو سړي به هم د لیکل بیا به په لاس باندې به درې ټکي پرې لیکل. نو لومړی زما د ڈکشنری چھاپ لومڑی پروگرام نام دیر ابتدائی باندھے ہم سمکار نہ کے نو دے باندھے ہم کلو نہ تیر شو بیا کل چی بیا نالت مدن پروگرام په ورډ باندې کنورټین میکه چې بیا دا هم یو ډېر ستونزمن کار و. نو په دې ډول باندې بیا دا ډکشنري د چاپ وړ وګرځېدله.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې له کار سره د قاموس لیکل وخت غواړي، او په دې کې هېڅ شک نشته، له طب سره خو نور هم ډېر وخت غواړي. لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریکه کړئ، د په دې 24 ساعته کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پرې وکړي؟
ما نو کله چې په رښتیا د خپل ما خو ځان ته کتنځای درلود او کلینیک مې درلود، نو کله چې خپل د کتنځي کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به مې هم مخه کوله، هغوی سره به مې لږ څه کتل، هغوی ته به مې د خوب په وختو کې قصې لوستلې. نو دې نه به هم چې وزګار شم، بیا نو ماښام یوولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړ، د شپې تر یو نیمې بجې پورې، او سهار به بیا شپږ بجې د خوب پورته کېدلم.
نو خوب مو هم کم و؟
چلو نیم ساعت هم تلیر ساعت
هو ډېر کم دی. ډاکټر صاحب، داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډېر کار کړی وي، بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وي کړی، یا مو خوراک هم کار کړی وي؟
نه، دا نه دی شوی. ما هیڅ کله د خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی.
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو، څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب وروسته له دې سخت شاقه کار؟
شبیر صاحب، ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي. نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد. نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي، نو مور او پلار یې دواړه اول په سینه اچوي. نو کتاب هم داسې شی دی. نو کله چې زما کتاب را ووت، نو ما اول په خپله سینه واچاو دا کتاب.
او ډاکټر صاحب، کدا هم راته وایسئ چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس درته پیدا شو؟
دا نو داسې لکه د سړي دوم درېم اولاد وشي، واضح دی چې د اول اولاد احساس نه راځي، خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی. نو واضح دی چې خوښي راته ډېره پیدا شوه. ولې نه،
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لس کې لیکل شوی دی. نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی، نوی شوی دی. نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی، او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي. د یو بل کتاب پاڼې اړوو، د ویل ډورانټ د یو کتاب. ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی. دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلي مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي، او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري. ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د 96 کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ. د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندویه ټولنې خپره کړې ده. په دې کتاب کې د فلسفې دوه مهمې پوښتنې مطرح شوي او څېړل شوي: فکر او پوښتنه. دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي. فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ، ژوند، اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي. د فلسفي پوښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته هڅوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي. ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنی څه، ښه یعنی څه، بد څه ته وایي، دنیا چا پیدا کړې، ولې یې پیدا کړې. فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي. دا فکر انتقادي دی، تشریحي دی، چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر د رامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل دورانټ کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستې. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د حکمت او فلسفې ودانۍ کتاب خوږې پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب راژباړلی دی او د صداقت خپرندوی ټولنې لخوا په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سنبال شوی دی. ویل دورانټ هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورځ نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنا، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلې او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې، د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویلډورانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي، پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا مستد سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لمرنۍ کوم شهید څوک وو، نو دا هغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیشیوس او د رنسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح په الوتلو کې جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره رغېدلی. او درېمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل دورانټ د ماشومتوب، ځواني، منځني عمر او مړینه دا د فلسفي له لوري څخه دا سره تصویري چې اصلا د انسان ژوند څه معنا لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغېز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې ووایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغسې کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې دی د ژوند څخه لري او هغه افق چې دی د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو مینوال چې کم دي، شاید علتونه یې زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه ډېر مهم علتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځوانۍ پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نه ویلو تعلیم راکول کیږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یا د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتونې کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نسی کولای چې په خپل څلیر ساعت ورځو شپه کې لست کې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي.
چې اصلا ژوند څه معنا لري. د فلسفي او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفي ودانۍ داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومېږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفې سره یې اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټول هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینهوال دي زه توصیه کوم. او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل دیورانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي. واقعیت ژبه روانه خوږه او سلیسه وه. او په اخر کې د صداقت خپرندوی ټولنې څخه هم ډېر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه را رسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل سي.
له ښاغلي بشارمل څخه مننه چې د ویل دیورانت د کتاب حکمت او فلسفې د پښتو ژباړې پاړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مه هیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بی باک دمه نه یم سیده بلیلا و هی دلاس را بیل کم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پا وڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دس لپو وینو هر وقت را پالا لی اول خدای او بیامی تا تدر سپارا لی یه نازکی سما نیمه عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسر سا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخار یا بناسک شهزاد گئی زه ده هسکو هسکو خرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا ده غزلت میهیت لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دو بیغم نور کیغم نبکلورتا بیر تراست نیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لیو نیم کیل ولی زمانی ورست ایل ولا ایوانجی لیدا چی پستورو دمینا ایو شایرکا شبنا دهاز کو غرونو ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی سی پتورور بلدی و هلاسونا دا لحق وغمی هم انتقام اخلی دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سپوگمی سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی تا پیوائی نل شوندا نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په برخه کې کیسه لرو. د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لندک شاه حضرت ګل الهام لوستي.
و
لاس دقیقی کیږي چې د روغتون څنګ ته مې موټر درولی او سوارلی ته په انتظار یم. نن بیروبار کم دی. له سهار راهیسې مې یوازې درې کسه د ښار تر چوکه پورې ولیدي. موټر مې د سړک پر څنډه د لویې ونې سیوري ته درولی. خپله چوکۍ مې ښه شاته کړې ده، ډډه مې لګولې، د موټر ښیښې مې ښکته کړې دي، خو بیا مې هم پر تندې مړې خولې راماتې دي. مخامخ کباب پخیږي، ځینې وخت یې بوی نیغ پر سپږمو راننوځي. له رنګه سور چاخ کبابي ته راډیو ایښې ده، مخکې مې غوږ ورته نیولی و، ډرامه پکې چالانه وه. بیا مې ترې پام په بله واوښت. د کبابي د دوکان اوږده سیوري ته په عمر پخه ښځه ناسته ده، زړې کلیوالې جامې یې پر تن دي، ماشوم یې په غېږ کې پروت دی، سترګې یې پټې دي، خو دا اوس هم خپله پخه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی. 15 دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یوه نږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه، په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل: ببو، چې پخوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه: څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم، دې مخ راواړوه: تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم، هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی. زړه مې غواړي ورښکته شم، کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي: خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي. که یې خاوند راشي څه به وایې؟ چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم: ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو، یوه ورځ غره ته تللی وم. لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوای پورته کولی. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم: کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي، سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی، ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناستی، ځوان ترې تللی. راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د 1 بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي، د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شاخ د فیصل ځلان کیسه ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، رنگ میں اٹھا ورکڑو لکھو گنو دشیبا، ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبل بل، ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبل بل، سندس کی نو شگونا جوڑتے او محل،
گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زرگنو ناد چمل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبل بل سندر اسکی نوش گونا میں جوڑ کئو محل